مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د نه ډیر شو افغان ملکانو په وژنو تورن کړی دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ترکمیدو وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي او هغوی هیوادونو چې په خپلو منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړو په لرې کېدو سره یې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل. د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د نه تیر شو افغان ملکانو په وژنو تورن کړي. د پاول بریتن په نوم د یو استرالیایي قاضي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ پیښو په اړه څېړنې کړي، موندلې شي چې د استرالیا کوماندو او ځنګړو هوایی ځواکونه یو کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن کړي. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې ډېری وژل شوي کسان ملکي بندیان دي. افغان حکومت بیا د دغو تورنو نو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن د دې راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتي. دغه څېړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوي، پکې 55 پیښې څېړل شوي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوي دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي، یو نوې ځانګړې مفتش ته ورپېژندل شي. دغه وینا د تورن دغه 25 سرتیرو یو شمیر تر اوسه په پاوز کې په خدمت بوختي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونې کړې دي، خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد دغه هیواد خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن په پراس خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 2500 څخه 2500 ته راکم کړي. د بریتانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې بریتانیا به هم دا کار ونه کړي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سفر او د افغانستان په اړه د هغه واد روان سیاست پر ضد لاریون وکړ. د لاریونوالو ویناوالو د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان حکومت په دوه مخي سیاست تورن کړ او د هغه واد چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو هم وغوښته چې د سولې برخه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري وکړي. دوی همداراز کابل ته د عمران خان راتګ تر ډیره سمبولیک بولي او له افغان ولسمشر غواړي چې د پاکستان له صدر اعظم نورو چارواکو سره د سولې په برخه کې د رښتینې همکاري غوښتنه وکړي. لاریون والو دا هم وویل چې په پښتونخوا کې له میشتو پښتنو سره د پاکستاني ریاست ظلم او زیاتی دوی ته د منلو وړ نه دی او تر دې زیات دی نړیواله ټولنه په دې اړه چوپه خوله نه پاتې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په داسال کې افغانستان ته په رسمي سفر راغلی چې د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني هڅې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دې سفر په اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. زموږ غلا ازادي راډیو ری هغوی ودونو چې په خپلو منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لرې کېدو سره یې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغو هیوادونو کې راځي. همدې ودونو د نومبر پر 13 وویل چې د چین لخوا نوي وضع شوي مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوي مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمېر غړي د نوماندۍ پر شرایطو برابر نه دي بلل سوي دغه هیوادونو د لپیکینګ څخه غوښتي چې دا پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د بریتانیا مستعمره و او په دې کال کې د وټړون لمخې بیرته چین ته وسپارل سو. خو په دې تړون کې د یو دولت او دوو سیستمونو موضوع ذکر شوی و، په دې معنی چې هانګ کانګ په کور دننه خپلواکۍ درلودلی سي. د هانګ کانګ سیمیزو چارواکو تیرونی د اپوزیسیون څلور غړي وروسته لاغه لدندو لري کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوي صلاحیتونه ورکړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوی کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه یې د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یوه حکومت مشریت کړی دی. د پرامیسټ لاند په نوم دغه کتاب کې اوباما ویلي دی چې پوتین دته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې هغې په پیل کې د امریکا پر شارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغه مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلی چې پوتین داس یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او شاید ودی په حال کې د هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یو بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتقادونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. نن پنځشن بعد د لړم یا قرب میاشتې 9 د نومبر 19 پدې اړه راپور خبرو چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې پروسه کې اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. یو څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکیانو په وژنه کې دخیل وو. نن د فلسفي نړیوال ورځ ده. په یو ځانګړي راپور کې دې مسلې ته کتنه شوی چې فلسفه څه دنده لري.
فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنې نتیجه نن ناوخته اعلانیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. تاسی ازادی رادیو توجه از پاپنسان که در مازیگر چلور بجه چباندی و دقیقی دیده دیخ پروانی در پرونو برخی تورزو پیل که هم قبل تا در پاکستان در صدر اعظم در سفر پاره عمران خان ویلی دی چه در افغانستان در سولی پروسه که با یه حیواد همکاری وکری. عمران خان در خبره نن قبل تا در سفر پر محل وکره او ویل چه پا دی حساس وقت که قبل تا در سفر مخه باور جوڑه ونه ده. بل خود افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی نور د زغم وړ نه دی او د پای ته رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. د عمران خان د پنځمې په ورځ په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوري ریاست کې له ولسمشر غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوی. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما دراتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالي ځورېږئ. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې په وسع یې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
عمران خان وویل چې د پاکستان اکثره قبایل سیمې د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سوله راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپلې هر اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د ده د سلاکار عبدالرزاق داود په مشرۍ کابل ته د پاکستاني پلاوي د راتګ ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیټي اړیکو تر څنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه سوي دي. د پانګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسنی وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایداري سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
is the way to the future.
ولس مشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت پاره څونه وایل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټاپه ولاړ حالات سر مخ سوي دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینا ډبولې، خو نیوکه داري چې دغه هیواد خپل ژمنې نه دی عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامې دی سي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خبرې سي. خو بیا هم د افغانستان په مسایلو کې پاتې کیږو. یوه ارزونه ښیي چې د استرالیا پوځان په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه کې داخل وو. په دې اړه د استرالیا صدر اعظم پرون ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. دې مسئلې افغانستان کې دننه عکس العملونه پاره ولید. فیروزه عزیزی په سټوډیو کې ده، په دې اړه نور جزئیات له هغې څخه اورو چې په دې اړه د افغانستان حکومت کومې څرګندونې کړې دي، د بشري حقونو ملاتړ ډلو څه ویلې دي او نورو چارواکو کومې څرګندونې کړې دي. له کابل سره په تماس کې ستونزه ده. اوس په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د لانجې په اړه راپور راغلو. په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. تفصیل له داود جنبش ناوري.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به لدې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 1400 رایې ټیټ شوی او 2001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1450 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولي دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر یې پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې یې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د ده خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې له منلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ترامپ د دې لپاره چې په واقع پاته شي اړ دی چې لږ تر لږه په دریو ایالتونو کې چې سیالي پکې ډیره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 200 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د دسمبر تر اتمې وخت لري چې خپل رایې په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د دسمبر په 14 د ټاکنیز کالج رایې اچونې ته لار جوړ شي. بل پړاو به د جنوري په 6 وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 6 جوړیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د نومبر میاشتې 19 د فلسفه نړیواله ورځ ده. په یوه تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې فلسفه څه ده او څه دنده لري. خو تر هغه مخکې یو راپور راخلو د افغانستان په اړه. یوه څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې داخل وو. د استرالیا صدر اعظم پرون په دې اړه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. فیروزی عزیزي دا موضوع تعقیب کړې. له هغې څخه به واورو چې حکومت او نورو ډلو په دې اړه څه عکسونه عملونه شو.
هغه ځواکونه چې په افغانستان ته د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره را لیږل شوي وو اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي پاول بریتون د نیو ساوث ویلز په نوم استیناف محکمې ته دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځواکونو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل په یو خبري ناسته کې چې په ګامبیرا کې RTA پوښښ ورکوه د استرالیا د ځواکونو لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو د غوزنه تایید کړه او دای شرموونکې وبلله.
قاضی بریتون د تورونو 50 موضوعات او پیخي وڅېړلې. هغه مونډري چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 20 پیخو کې وژل شوي. دوی د 15 هغه ځانګړو استرالوي ځواکونو لوري چې ډېرې د هوایي ځانګړي ځواک برخه وا وژل شوي دي.
د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې ان د دغه استرالیایي سرتیرو قومندانانو د جګړې په میدان کې دوی ته امر کاوه ترڅو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزن په توګه هدف وګرځوي. خغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغه افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیایي ځواکونو له لوري ترسره شوي په صمیمانه او واضح ډول له افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر همدارنګ د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریتون د موندنو له مخې برابر شوی. نوموړی له 2015 تر 2016 کال ګمارل شوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریتون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې ان ځینې 14 ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې چې غاړې په تارونو پریسوي شامل دي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل شوی چې اکثره دغه ملکیان بندیان وو چې نه جنگیالي وو او نه هم داسې کسان وو چې تازه د هغوی له جګړو بیرته راګرځېدلي وي. بریتون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار ته جنگي جرمونو برخه ننګونکې او ژور خیانت بللای او غوښتنه کړې چې دغه سرتیرو ته د سزا ورکړل شي ترڅو او همدارنګه د قربانیانو کورنۍ ته هم جبران د خساري وسی. نوموړي ویلي چې د دغو تورونو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 تنه یې د محل په افغانستان کې دي او باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنونکي بللای او د استرالیا له دولت نه غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنگي جرمونه دي په بیړني ډول وڅاري. ماهر مومان د دغه سازمان یو غړی.
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنگي جنایاتو ته باید
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنون کې ګورو او د دې په نتیجه کې منګه غواړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق تر نه وشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال.
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون پر وړاندې کسان شي د جنایت کړي دي او ته باید سزا ورکړل شي.
له 2002 میلادي کال نه تر دې دمه په افغانستان کې 1550 استرالیایي ځواکونه حضور لري چې په دغه هیواد کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. بلې سالي صاحب
ډېر مننه. د پیروزی عزیزي پر راپور کې مو وردل چې یو څېړنه شې چې د استرالیا پوزن په افغانستان کې د نه ډیر شو ملکی افغانانو په وجنه کې داخل بلل سوي دي. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. نن د نوامبر 19 د فلسفه نړیواله ورځ ده. ویل کیږي د فلسفه عمر دومره اوږد دی لکه څومره چې د انسان د پیدایشت عمر دی. خو د تاریخ په اوږدو کې ډیر تغییر کړی دی. له دې سره سره فلسفه د ټولو اساسي او کلي موضوعاتو په اړه چې په نړۍ او ژوند کې ورسره مخامخ یو تفکر دی. تاسو فلسفه څومره پیژنئ؟ د دې مطلب چې اسمت ساروان ترتیب کړي او ریدل به د فلسفه په پیژندلو کې در سره مرسته وکړي.
اکثره فیلسوفان وایي چې تر ټولو سخته پوښتنه دا ده چې فلسفه څه ده. څوک نشي ویلی چې دا فلسفه ده او هغه نه ده. فلسفه یوناني کلمه ده چې له دوو برخو یعنی فیلو او سوفیا جوړه شوې ده. فیلو ملګرتیا او سوفیا پوهی ته وایي. د لومړي ځل لپاره فیثاغورس دا کلمه وکاروله. دا کلمه هغه مهال وکاروله چې ورڅخه وپوښتل شول آیا ته پوهې؟ د په ځواب کې وویل نه، خو د پوهې ملګری یا فلسفر یم. استاد نجیب منلی وایي فلسفه د انساني پوهې هغه برخه ده چې په هغې کې انسان په خپل طبیعي چاپېریال کې مطالعه کیږي.
په دې معنا چې فلسفه په دې ټکي باندې تمرکز کوي چې د انسان د ژوند هدف څه دی، د څه لپاره پیدا شوی دی، دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده او هغه څه چې کیږي ولې کیږي. یعنی علم یا ساینس دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار څنګه کیږي، مګر فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
پر دې اساس فلسفه له لومړۍ ورځې له پوهې او علم سره مینه، تفکر او تدبر دی. فلسفه هغه وخت رامنځته کیږي چې د ځان او جهان په اړه اساسي پوښتنې وکړو، لکه ښکلا څه ده، موږ تر زیږیدو مخکې چیرې وو، وخت یا زمان په حقیقت کې څه دی، آیا داسې کېدی شي چې یو شی وي او علت ونه لري، موږ نړۍ واقعیت ګڼو خو واقعیت څه معنا لري. د انسان تقدیر د په لاس کې دی، کله بهر ورته برخلیک ټاکل کیږي. څوک پوهیږي چې موږ ټول ویدیو او خوب وینو؟ په بل هیڅ علم کې په دې ډول مسایلو بحث نه کیږي. لیکوال اسدالله غزنفر وایي فلسفه د بشر د معرفت یو څانګه ده چې د تفکر او استدلال لري د بشر ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب لټوي. دین، ساينس او هنر د معرفت نوري مهمې څانګې دي. د دینی معرفت سرچینه وحی او الهام دی. د هنری معرفت سرچینه احساسات او عواطف دی. ساینسی معرفت په تجربه ولاړ دی او فلسفی معرفت په استدلال.
هنر کتر ډیر هدا د انسان احساس بیانې، ساینس کتر ډیر هدا د تجربه په بنیاد باندې یو حقیقت ترسیږي، فلسفه د تعقل لري ځینی کلی حقایق بیانې. له کلی حقایقونه مطلب دا دی چې داسې څه بیانوي چې هغه په تجربه کې نه ځایږي. مثلا دا سوال دی چې اول ماده وه او که اول یو شعور و، دا د تجربې له لارې موږ دې حقیقت ته نسو رسېدی، یا د تجربې له لارې په دې باره کې څه نسو ویلی، تجربه کولی نسو. خو فلسفه د استدلال له لارې یوې نتیجې ته رسېږي. په دې حساب دا هم ویلی سو چې په فلسفه کې استدلال ډیر بنیادی ټکی دی. فیلسوفان یا خپل نوی استدلالونه جوړی، نوی دلایل جوړی د یو موضوع په باره کې، او یا د نورو دلایل هغه استدلال چې نورو کړی دی هغه تجربه کوي او هغه پهغو نقد کوي.
غزنفر هم در از وای فلسفه په خپله بیا په څو مهمو څانګو ویشل شوې ده.
اخلاق یو ډېره مهمه څانګه ده. کله چې یو عالم راولاړ سي او د یوې ټولنې د اخلاقي وضعیت د څرنګوالي په باره کې بحث کوي، دا یوه علمي موضوع ده، د ټولنې سره تړلې موضوع ده. خو فیلسوف معمولا په دې خبرې کوي چې بشر باید څنګه اخلاق ولري او باید څنګه اخلاق ونه لري، سلوک باید څنګه وي او څنګه باید نه وي. د باید بحث له فلسفې سره تعلق لري، خو د څرنګوالي بحث بیا له علم سره تعلق لري. دغه راز ښکلا پېژندنه د فلسفې یوه څانګه ده. فلسفه دغسې نورې څانګې هم لري چې 15 څانګې تر نورو مهمې او مشهورې دي.
خو په اوس وخت کې فلسفې ته اړتیا څه ده؟ افغان نظر خاوند مشتاق رحیم وایي په اوسني وخت کې ټولنې بېلابېلو پدیدو په خپل انحصار کې راوستي او د انحصار په حالت کې ذهنیتونه هم منحصره پاتې کیږي او د دې انحصار د ختمولو لپاره فلسفه پکار ده.
په داسې یو حالت کې د دغه پدیدو د بېلابېلو اړخونو نه څېړل او بیا دغه پدیدو ته د دلیل او منطق لاره د بحث ته زمينه مساعده ول، په دې برخه کې زما په اند باندې فلسفه ډیر مهم رول لوبي او اجازه ورکړي انسانانو ته او انساني ټولنې ته چې بعضي مسائل چې دوی ته د تقدس تر حده پورې تلقین شوی دي چې باید هغه تقدس ورته من قائل اوسېږو، د هغو د ننګولو لپاره زمينه مساعده وي.
خو د استاد نجیب منل په باور فلسفې ته لدې کبل هم اړتیا ده چې انسان لدې طریقې ځان پیژندلی شي او په شرق کې فلسفه د خدای پیژندنې یو لار هم ده. د زیاتوي
انسان د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپل چاپیریال د پیژندلو لپاره، د خپلو مکلفیتونو د پیژندلو لپاره چې څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، دې ته اړتیا لري چې یو لړ اصول ولري او دغه اصول باندې پوه شي. دا د فلسفې کار دی چې د اصول انسانانو ته ورسته کړي.
تر سقراط وړاندې فیلسوفانو په عمومي ډول سطحي یا برسیرونو مسایلو ته توجه لرله او ډېره هڅه یې دا وه چې د نړۍ پدیدې تشریح کړي. خو سقراط فلسفې ته نوی لوری ورکړ. سقراط په فلسفه کې اخلاق ځای کړل او د جدل او نظري استدلال پر فن ټینګار وکاوه. ارسطو او افلاطون د سیاسي فلسفې پلرونه ګڼل کیږي، حتی ویل کیږي چې اوسنۍ سیاسي فلسفه هم له دوی څخه اغېزمنه ده. افلاطون په خپل اثر جمهوریت کې خپل سیاسي فلسفه بیان کړې ده. ابن سینا د فلسفې په اړه ویلي، فلسفه د ټولو شیانو پر حقیقت هم را پوهېداره چې انسان ته ممکنه ده.
تاسو لا پیغامونو
از د کلون خبر کوم وروره چې وزیر سره را خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کونر کې چې کم را ماجبین او رسد دی دا ټول پر شپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوس پر څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه او بلته او رشپت یې هغه کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ د اخیره دا زمنګ دا आवाज مایبینو وزیر سره شریکي چې دا کونړ کې وای دا پښتو په دغه ریاست کې دی. زمنګ دا پیغام لغه مایبینو وزیر سره شریکي چې زمنګ د کونړ د مایبینو د مشکل ختم کړي. والسلام.
زه کوم دا پلان د بل شاګرد استاد سره کوم په دې سره پیغام کوم. ما پیغام دا یو د بل شاګرد استاد سره چې اوس کې شلې د قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه شان مرته لورلو او خلکو بس یو بد نه پاز در کې انده سودا دی ورکو نو د به څو په دغه څنګه موږ په نه دا موږ دې ورته وایو چې مثلا جوازونه شان هم څه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا اوریدونکو له دغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. نور مطالب وروسته راځي. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د افغانستان ولسمشر د هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړین نه ده. ولسمشر غنی یاده کړې چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري خو دقیق وخت یې ونه شود. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا هم د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا تازه کړه. د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 5 بجې وسلوال طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز ډلیز بریدونه پیل کړل. دی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. د بدخشان د امنیت قمانداني وایي ثناء الله روحاني هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي خو دقیق شمېرې نه ده یاد کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن اوالیس په دې اړه نن څرګندونې کړې خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي څو د دې هیواد امنیت خوندي سي. د استرالیا دفاع وزارت په دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 19 افغان ملکیانو په وژنو تورن کړی دی. د پاول بریتن په نوم د استرالیایي قاضي چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ پیښو په اړه څېړنې کړې موندنې ښیي چې د استرالیایي کمانډو او ځنګړو هوایي ځواکونه یو کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن دي. افغان حکومت د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. او هغوی وادونه چې په خپل منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلو غړیو په لړ کې دوه سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مولو ازادي رادیو واوري تفصیلې زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د نن ورځې سپورتي خبرونه له دې بنادر ناوړي.
د افغانستان د والیبال غوره لیک سیالۍ د ام البلاد په اتلولۍ پای ته ورسېدی. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې بالاحصار او بست لوبډلو دویم او دریم مقامونه خپل کړي دي. د دې سیالیو پایلو به تېره ورځ ناوخته ترسره شوه چې ام البلاد لوبډلې د سیالۍ له 5 پاڼیو درې په لوړو امتیازونو وګټلې. ام البلاد چې په دې سیالیو کې د شمال زون استازیتوب کاوه هیڅ لوبه ونه بایلله. دا د افغانستان د والیبال لومړنی لیګ و چې د شپږو لوبډلو په برخه اخیستنې 9 ورځې وړاندې پیل شوی و. په لوګر ولایت کې د خونځیو د فوټسال د لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدې. په پایلو به ګلنار لیسې لوبډلې وکولای شوې چې د سیالیو اتلولۍ خپله کړي. د لوګر د پوهنې ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه سیالۍ 12 ورځې وړاندې پیل شوې وې چې 12 لوبډلو 114 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه سیالۍ یې د خونځیو په کچه د فوټسال لوبډلې د جوړولو په هدف پیل کړې وې چې ښه او پیاوړي لوبغاړي پکې معلوم کړي. له 1400 کلونو وروسته د انګلستان د کرکټ لوبډله پاکستان ته سفر کوي. د راپورونو له مخې دغه لوبډله به د راتلونکي میلادي کال په اکتوبر میاشت پاکستان ته سفر وکړي او د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې به له پاکستان لوبډلې سره 2 شل ورځې لوبې وکړي. دا له 2015 میلادي کال وروسته د انګلستان لوبډلې لومړنی سفر دی چې پاکستان ته یې کوي. په 2009 کال کې په پاکستان کې د سریلانکا په لوبډلې وسلواله حمله هغه څه و چې په دې هېواد کې یې د نړیوالو لوبډلو په ورتګ بندیز ولګاوه.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل د ازادي راديو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلې شو د ماښام تر او بجو دوام کوي په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی خطرغه مخ کې هوري چې د هند په لارو کوڅو کې داسې اټکل کړي چې شاوخوا 1.5 میلیونه کوڅه ډبي سپیسته لدې ډلې یو سپای بریتانیا ته ولېږدې دي هلته یو څوک دې ته چمتو سوی چې دغه سپای وساتي پوهیږي چې د څنګه سپای دی د دې سپی دوی پښې نسته په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
دا کوڅه ډب سپای چې د مخې دوی پښې نه لري د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې لکه یو وهله د بریتانیا په لوري په الوتکه کې سپور کړ دا سپی درې کلن دی د اکتوبر په لومړیو کې د هند په شمال کې د هریانا ایالت په فرید آباد ښار کې د ریل د کرښو تر منځ په وینو لړلی وموندل شو د اورګاډي یوه ساتونکي دا سپی په سیمه کې د څارویو یو پناه ځای ته یووړ په دې پناه ځای کې هر کال په زرګونو کوڅه ډب سپي بې څښتنه غوایي او بیزوګانې چې د هند په بیروبار سړکونو او د ریل پر کرښو ټپي کېږي ساتل کېږي یوه هندي ویترنر ماهیش ورما په یوه ویډیو کې چې د انټرنیټ له لارې خبره کړې ده وایي د دې ټپي سپي نوم یې پوچرا کې ایښی دی او د دې ژغورنه تقریبا ممکنه نه وه ماهیش ورما زیاتوي د دې سپي سخته وینه بهېده له یو بل روغ سپي څخه مو وینه ورتېره کړه ویترنران مجبور شول چې د مخې پښې قطع کړي د دې سپي شاتنې پښې هم سختې ژوبلې شوې وې خو د غوڅېدو نه وي او د ژوند هیله یې دې سپي ته ورکوله د ماهیش ورما ویډیو ته د څارویو د ژغورنې د ډلو پاملرنه واوښته او دوی پوچراکي ته د بریتانیا په جنوب کې د کوټس ورلډس په کلیواله سیمه کې یو کور پیدا کړ په لندن کې یوه میشت هندي د دې سپي د مصنوعي پښو د جوړېدو لګښت په غاړه واخیست پوچراکي د چهارشنبې په سهار له نوې ډیلي په الوتکه کې پورته شو او په داسې حال کې چې لکه یې وهله د لندن په لور رهي شو چې هلته خپل نوي څښتن ته ور وسپارل شي دې نه پوهیږي چې سیشتن به څوک وي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري
مومن دل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخو یو وه مولر تا دا ګیلاس باندې لیدې وای نه ما ما ونه لیدې سترګې ضعیفه مې نه لیدلې ماشوم خو نه پوهیږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه خودل شي او عینکې ورته ونه خستل شي لکه مستون سره مخ کېدل شي
د څه فکر وکړي چې تقریبا ټولنه بدن متضرر شي ځکه چې کچیر ته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوي نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړي
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو لازادي رادیو سره اوسئ درنو دوستانو ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروری کار دی کچیر دوی ته په منشي نو د ټول عمر لپاره ای بي کېدلی شي د خوست اوسیدونکو نجيبه وایي چې